السلام علیکم ستړي مشه سهار مو بخیر وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې ده صفی الله ستن اگزام تاسو ته ازادي رادیو د خبری مجلې ته خره خلاصته ويم نن جمعه ده 14 کال د وګي السما د 2023 کال د سپتمبر لومړی پیل په خبرونو کو د پاکستان پوز وای چې په خیبر پختونخوا ایالت کې یو ځان مرګ برید لک تر لګ نه سرتیری وژلی او 15 نورې ټپیان کړی دي. د غازان مرګ برید د خیبر پختونخوا د بنو په جاني خېلو کې د پاکستان د پوز پر یو کاروان باندې شوې ده. د پاکستان موقت صدر اعظم انورالحق کاکړ د پیښې غندنه کړې ده. هغه لیکلي د نه عسکرو په وژنه سخت خپه شوی دی. تر اوسه پورې د دې پیښې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د طالبانو د حکومت یو پلاوی ایران ته د سفر پر مهال له ځینو شرکتونو سره د افغانستان د اوسپنې پټلۍ پر پراختیا خبرې کړې. د طالبانو د ریل لارې ادارې په یو خبر پاڼه کې چې پرون پنجشنبه په خپله ویب پاڼه خبره کړې ویلي ایران ته د پلاوی مشري د همدې ادارې مشر ملا بخت الرحمن شرافت کوله. خبر پاڼه کې راغلي پلاوی د ایران د کنسرسیوم د غړو شرکتونو له مشرانو سره په کتنه کې له هغوی غوښتي چې په افغانستان کې د ریل لارو پر پروژې پانګونه وکړي. خبر پاڼه کې راغلي چې د خواف هرات د اوسپنې پټلۍ د دویم پړاو د څلورمې قطعې جوړول د ریل لارې ادارې یو لومړیتوب دی او په جدیت یې تعقیبوي. د خواف هرات د ریل لارې کار په 1946 کال کې په ایران او 1995 کال کې د افغانستان دننه پیل شو. د دغې پروژې د لومړني پړاو چارې په تیر پسرلي کې بشپړې او پر دې لاره د محمولو انتقال پیل شو. یو شمیر پاکستانی رسنیو په پېښور ښار کې د یوې شپږ کلنې افغان نجلۍ د وژلو خبر ورکړی. اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د پولیسو په حواله ویلي دغه ماشومه د سې شنبې ورځې په ماښام لا درک او جسد یې د چهارشنبې په ورځ د ګنیو په پټي کې پیدا شوی. د ورځپاڼې په باور د لومړنیو معلوماتو له مخې پر دغې نجلۍ له وژلو مخکې جنسي تیری هم شوی. تر اوسه د پیښې لامل او انګیزه نه ده معلومه. د بدخشان په یوان ولسوالۍ کې د طالبانو د یو قومندان په ګډون شپږ تنه ټرافیکي پېښه کې وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. په بدخشان کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ په یو خبر پاڼه کې ویلي پېښه پرون هغه مال شوې چې د دوران خیورس په نوم دغه قومندان د کورنۍ له غړو سره د خپل زوی واده ته روان و چې هایلاکس موټر یې چپه شو. دوران پراخ کې د طالبانو د یو کنډه قومندان و. نور وژل شوي څلور نارینه او یوه ښځه ښودل شوي. د ایتالیا یو لوړپوړی چارواکی وایي هغه کس چې د خپلې 13 کلنې لور د قتل په تور تر تعقیب لاندې و له پاکستانه ایتالیا ته انتقال شوی او هغه هیواد کې به محاکمه کیږي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې شبار عباس د تیر کال په نومبر کې د پاکستان په ختیځ کې د خپلې پیغلې لور د قتل په تور نیول شوی. د تورن کس لور د 2023 کال په اپریل کې وروسته له هغه په ایتالیا کې تری تام شو چې پاکستان ته د واده په خاطر له سفر کولو ډډه وکړه. د ایتالیا د عدلي وزیر کارلو نورډیو ویلي دا لیو لوی جنایت وروسته د عدالت د ټینګښت په لور یو ګام دی. هغه ویلي تورن کس ایتالیا ته پر لار دی. دغه کس د خپلې لور وژل رد کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی وایي هیواد یې له هغه شمیر څخه زیاتو جنګي جټ الوتکو ته اړتیا لري چې ژمنه یې ورکړل شوې ده. زیلینسکی د پرتګال له ملي رسنۍ سره په یو ټلویزیوني مرکه کې چې پرون خپره شوه ویلي اوکراین کې د اغیزناکې هوایي قوې لپاره 1600 جټ الوتکو ته اړتیا لري. هغه وایي دا شمیر الوتکې له دوی سره مرسته کوي چې پر خپل فضايي حریم د روسیې د برلاسي مخنیوی وکړي. زیلینسکی وایي د تر اوسه د 500 پورې F-14 امریکایي جټ الوتکو د ورکړې ژمنې له اروپایي هیوادونو څخه ترلاسه کړي. ډنمارک، هالند او ناروې هغه اروپایي هیوادونه دي چې اوکراین ته یې د دغو جنګي الوتکو د ورکړې ژمنې کړي. په عراق کې ځینې قضایي سرچینې وایي په دغه هیواد کې یوې محکمې 15 تنه د یو امریکایي تبع سټیفان ترول د وژنې په تور په عمري بند محکوم کړل. یوې قضایي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط فرانس پریس اژانس ته ویلي په محکومو شوو کسانو کې څلور د عراق او یو د ایران تبع دی. د سرچینې په وینا 15 وړو محکومو شوو کسانو د قتل په جرم اعتراف کړی، خو په وینا یې دوی یوازې د وژل شوي امریکایي تبع د برمته نیونې نیت درلود. یوې بلې قضایي سرچینې هم د نوم نه ښودلو په شرط د محکمې د حکم د خبر تایید کړه. فرانس پرست عراق د کورنیو چارو وزارت په حواله لیکلي سټیفان ترول د تیر کال د نومبر په 1 په بغداد کې د موټر چلولو پر مهال په مرمۍ ووژل شو. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مو واوریدل. کولی شئ د دوو خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. اوس ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینیرلی اوغلو له یو شمېر فعالو افغان مېرمنو سره د افغانستان پر بشري وضعیت بحث کړی دی. پر پاکستانی پوځانو پرون ناوخته برید شوی چې پکې لږ تر لږه نهه پوځیان وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. په پاکستان کې د راپورونو له مخې یوې ځوانې افغان نجلۍ ځان وژلی. کارپوهان وایي بهر ته د تګ په تمه په پاکستان کې انتظار افغانان له سختیو کړیږي او له امله یې دا پیښې رامنځته کیږي.
دا خودکشي چې بله شوي ده دا سره یو واقع نه ده او ډېر افسوس به وي چې مونږ نورې مو اورو دا خبرې ډېرې به مونږ ته پته هم نه وي لګېدلي چې څه به شوي. خو چې کوم ژوندي هم دي هغې نیم لیونۍ دي، دا انساني مسله ده او دې خلکو څه انتظام پکار دی.
طالبانو د قانونو د لویو قراردادونو په اړه هم درته راپور لرو.
شپږ میلیارده پنځه سوه او پنځوس میلیونه ډالره به دوی صرف سرمایه گذاری کوي. د دوی له سرمایه گذاری نه تاسې وګورئ چې دلته به بیا څومره مال او دا څومره منرالونه به وي او ټول عواید د ملت او د دولت په کې څومره.
په کندهار کې د خښتو او کلالي لوښو بټیو خلکو ته روغتیایي ستونزې پیدا کړې.
دا چې په تکلیف کړي چې کالیا ورکړو ګرده تک تور چې دا د غیر لویږي دا د ځانې رالویږي یعنی په عذاب یو چینان ناجوی ناجو د ستنې ودرېږي دا د ځانې په الکوننه زباره دغه ناجوی.
د آزادی رادیو خبرې ټولګه
بیا مو هم خره غلاست وایم. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینیرلی اوغلو له یو شمېر فعالو افغان میرمنو سره د افغانستان پر بشري وضعیت بحث کړی دی. فریدون سینیرلی اوغلو دا مهال د افغانستان په اړه د یوې خپلواکې ارزونې مشري کوي او ټاکل شوې دغه ارزونه تر راتلونکو دوو میاشتو پورې بشپړه شي. بل لور ته د بخښنې نړیوال سازمان وایي د دوی د هغه غوښتنلیک د لاسلیکونو شمېر نږدې دوو لکو ته رسېدلی چې د طالبانو له حکومته پکې د بشري حقونو د سرغړونو د پای ته رسېدو غوښتنه شوې ده. د موضوع تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي همغږي کوونکي او یو شمېر خزینه فعالانو بحث په افغانستان کې د خزو د بنسټیزو حقونو پر مسالو ورټولو. د افغانستان په تړاو د خزو فورم په نوم یوې ټولنې د ملګرو ملتونو له همغږي کوونکي فریدون سینیرلی اوغلو سره د لیدو کتو خبر پرون پنځشنبه پر خپل ایکس پانا یا پخوانی ټویټر خپور کړی دی. دوی ویلي چې افغان میرمنې دا مهال د خپلو بنسټیزو حقونو څخه بې برخې دي او ټینګار یې کړی چې ښځې د افغانستان په یووالي کې رغنده رول لوبولی شي. د افغانستان په تړاو د ښځو فورم د ښځینه فعالانو یوه ټولنه ده چې له افغان او بهرنیو ښځینه فعالانو او سیاستوالو څخه جوړه ده. دوی که څه هم د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکي سینیرلی اوغلو سره د خبرو ډیر جزئیات نه دي ورکړي، خو سینیرلی اوغلو دا مهال د افغانستان په تړاو د یوې خپلواکې ارزونې مشري کوي. فریدون سینیرلی اوغلو چې ترکی ډیپلومات دی په تیره اپریل میاشت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوترش لخوا د افغانستان د ځانګړي همغږي کوونکي په توګه وټاکل شو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو پریکړه لیک له مخې دغه ډیپلومات ته دنده ورکړل شوې چې د افغانستان وضعیت په خپلواکه توګه وارزوي او خپل راپور د 2023 کال د نومبر میاشتې تر 18 نیټې پورې بشپړ کړي. اوغلو په ډیپلوماسۍ او نړیوالو چارو کې 40 کلنه تجربه لري او نوموړی له 2014 څخه تر 2023 کال پورې په ملګرو ملتونو کې د ترکیې دایمي استازی پاتې شوی. معلومه نه ده چې د افغانستان په تړاو د ښاغلي اوغلو د ارزونې پایلې به څه وي، خو په خاطر دې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د افغانستان بشري وضعیت خپلو څو راپورونو کې اندېښمنوونکی بللی دی. بینټ په خپلو راپورونو کې طالبان په جنسیتي تبعیض تورن کړي دي او ویلي دي چې د طالبانو حکومت د ښځو حقونه په بېساري ډول تر پښو لاندې کړي دي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان وایي د هغه غوښتنلیک د لاسلیکونو شمېر یې 200,000 ته نږدې شوی چې د طالبانو له حکومته پکې د بشري حقونو د سرغړونو د پای ته رسېدو غوښتنه شوې ده. د بخښنې نړیوال سازمان په وینا د نړۍ په کچه د دغه انټرنیټي یا آنلاین غوښتنلیک لاسلیکونکو ویلي چې د افغانستان د خلکو په څنګ کې درېږي او د حق لپاره یې غږ اوچتوي. تر دې وړاندې بېلابېلو نورو نړیوالو بشري ادارو هم په افغانستان کې پر بشري په ځانګړي توګه د ښځو پر وضعیت اندېښنې ښودلي، خو طالبانو دا اندېښنې بې بنسټه بللي دي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې ښځو ته یې د شرعي اصولو او ټولنیزو دودونو له مخې حقونه ورکړي او په وینا یې نړیوال دې چاره کې مداخله نه کوي. د طالبانو حکومت واک ته له رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړي دي. دوی تیره دسمبر میاشت کې د هغوی پوهنتونونه هم بند اعلان کړل او ورسره یې د ملګرو ملتونو په ګډون په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو کار کول هم منع کړل. د طالبانو حکومت د خځو په وړاندې په تر ټولو تازه اقدام کې د بامیانو د بند امیر پارک ته د شرایطو تر برابرولو د خځو ورتګ بند کړ، او له هغه وړاندې یې ټول هیواد کې د خځو شاوخوا 1200 سینګارتونونه هم وتړل.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89،
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.21 او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
وربشو پاکستان ته د پاکستان پاوست تایید کړی چې په خیبر پختونخوا ایالت کې پرونه وخت یو ځانمرګ برید لکتر لګن نه تنه سرتیری وژلی او 15 نورې ټپیان کړی دي. ځینو نورو سرچینو بیا د ټپیانو شمیر تر 30 کسانو پورې ښودلې. پر دغو پوځیانو پرون ناوخته پنجشنبه برید شوی دی. تر اوسه کومې ډلې د برید مسؤلیت نه دی منلی. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د پاکستان د پاوست د اماریکو دفتر وایي ځانمرګ لی یو موټر سایکل په استفاده د دوی د پوځیانو پر کاروان پرونی برید کړی دی. د پاوست په اعلامیه کې راغلی چې په برید کې لږ تر لږه 9 سرتیري وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د ازادي راډیو مشال څنګه تر دې وړاندې راپور ورکړی و چې د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه جانخیلو کې د پرون ماښام برید 9 تنه وژلي او د یو ملکی قراردادي په ګډون یې له 40 ډیر نور ټپیان کړي دي. د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ پر ایکس ټولنیزه شبکه یا په خوانی ټویټر دغه برید غندلی او لیکلی دي چې د نه هو سرتیرو پر وژنه سخت خوښینه شوې ده. د چارواکو په خبره په دغه بریټ سره د روان 2023 کال لپاره په شمالي وزیرستان کې پر امنیتي او پوځي سرتیرو د ځانمرګ بریدونو شمیر شپږو ته ورسید. تر بیګانا وخت پورې د بریټ مسولیت کومې ډلې نه ومنلی، خو تر دې وړاندې تحریک طالبان پاکستان تر ډیره د ورته بریدونو مسولیت منلی دی. تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی له 2023 کال راهیسې پاکستان کې پر امنیتی ځواکونو بریدونه ډیر کړی دي. پاکستانی چارواکو تل تور پورې کړی چې ټي ټي پی په افغانستان کې ځای پر ځای دي او له همغه ځایه دا ډول بریدونه پلانوي. د طالبانو د حکومت چارواکو بیا دا تورونه رد کړي او په تکراری ډول یې ډاډ ورکړی چې هیڅ چاته د افغانستان له خاورې د بل هیواد په ضد د فعالیت اجازه نه ورکوي. د پاکستان د بهرنیو چارو لنډمهالي وزیر جلیل عباس جیلانی د چهارشنبې په ورځ ویلي چې د طالبانو حکومت په پاکستان کې د بریدونو یو شمېر عاملان نیولی دي. ښاغلی جیلانی له خبریالانو سره یوه غونډه کې ویلي د طالبانو حکومت د دغو مشکوکو کسانو د نیولو په اړه اسلام آباد ته معلومات ورکړي. هغه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د طالبانو چارواکو هم تر اوسه د پاکستان د بهرنیو چارو د لنډمهالي وزیر پر خبرو تبصره نه ده کړې.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت تازه د وسترو قانونو د استخراج تړونونه لاسلیک کړي. دا تړونونه د 6.5 میلیارډ ډالر څخه په زیاتې پانګونې له کورنۍ او بهرنیو شرکتونو سره لاسلیک شول. کسام د طالبانو حکومت دا د افغانستان په صادراتي او صنعتي واد د بدلولو لپاره یو لوی لاسته راوړنه ګڼي، خو د قانونو په برخه کې یو شمېر کارپوهان وایي د افغانستان زیرمې او قانونه د دې هیواد د اقتصادي، ټولنیز او سیاسي پرمختګ لپاره برخلیک ټاکونکي فاکتورونه دي، خو باید د دې قانونو د استخراج پروسه کې روڼتیا موجوده وي. نور جزئیات د سنا کاکړ پر ریپورت کې.
کتم طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنۍ لپاره وروسته د قانونو د استخراج په برخه کې وړه کوچنی هوکړه لیکونه کړي، خو ښایي د 6.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د وستر هوکړه لیکونه په دې برخه کې به ساري وبلل شي. د دخار د سرو زرو، د لوګر دوهم مساینک، د غور د سربو جستو او د هرات ولایت د اوسپنې د قانونو تړونونه د پنجشنبې په ورځ له شمیر کورنیو او د چین، ایران، بریتانیا او ترکیې هیوادونو د شرکتونو په ګډون له یو شمیر بهرنیو شرکتونو سره لاسلیک شول. د طالبان حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور په دې اړه په کابل کې په یوه جوړ شوي خبري کانفرنس کې وویل چې دا تړونونه به افغانستان په یوه صادراتي او صنعتي هیواد بدل کړي. هغه زیاته کړه،
شپږ میلیارد 550 میلیونه ډالر به دوی صرف سرمایه گزاری کوي. د دوی له سرمایه گزاری نه تاسو وګورئ چې دلته به بیا څومره مال او دا څومره منرالونه به او ټول عواید دی ملت او د دولت په کې څومره یې سر بوجاس 60% دی امارات دی، 80% دی دوی دی، سر زره مرکړي دی، شپږ 50% دی نظام دی، څلور څلور فیصد دوی دي او اوس په نڅلور واړه بلاکونه دیار لس فیصد دی نظام دی دی افغانستان دی خلکو دی او و اتیا فیصد دوی دي.
ښاغلی دلاور د دغه قراردادونو د څرنګوالي په اړه او دا چې څه وخت بولې ته وړاندې شوي وو او څومره شرکتونو په کې برخه اخیستې وه څه نه دي ویلي. د طالبان حکومت د خپلو عوایدو د لوړولو په خاطر تر ټولو لویه تکیه د افغانستان په قانونو کړې او ښکاري چې دوی د افغانستان د قانونو استخراج د خپلو پروګرامونو په لومړیتوب کې راوستی. د طالبانو حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ دوی په تیرو دوو کلونو کې 200 لویه واړه کانونه په قرارداد ورکړي چې یوازې د 130 کانونو تړونو نه تیر کال لاسلیک شوي. په داسې حال کې چې په تیرو 100 کلونو کې د جمهوري نظام پر مهال افغان حکومتونو یوازې 126 واړه کانونه په قرارداد ورکړي وو. خو داسې مهال چې د طالبانو حکومت له بندیزونو سره مخ دی او نړیواله سوداګري ورسره بنده ده، تر خو یې د دوی اوسنی رژیم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. په داسې شرایطو کې د قانونو کیندنه د افغانستان په ګټه ده او که زیان. د قانونو په برخه کې یو شمېر کارپوهان وایي د افغانستان زیرمې او قانونه د دې هېواد د اقتصادي، ټولنیز او سیاسي پرمختګ لپاره برخلیک ټاکونکي فکتورونه دي، خو باید د دې قانونو د استخراج په پروسه کې روڼتیا موجوده وي. د افغانستان په پخواني جمهوري نظام کې له اداري فساد سره د مبارزې د افغان شبکې اجرایي رئیس خان زمان مرخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
په دې شرط چې که دغه قانونه په شفاف ډول باندې، پرانه ډول باندې، په اصولي او قانوني ډول باندې بیا کورنیو یا نړیوالو شرکتونو ته ورکول شي او د دې استخراج په صحیح ډول سره ترسره کړي، نو موږ تاسې به د دې خبرې شاهد یو چې په افغانستان کې به لوی اقتصادي تغییر راځي.
خو د افغانستان د پخواني جمهوري نظام د قانون او پټرولیم وزارت یو پخوانی چارواکی چې نه غواړي نومې په دې راپور کې واخیستل شي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، په داسې حال کې چې افغانستان د نړیوال مشروعیت له بحران سره مخ دی، د سترو تړونو نه لاسلیک کول صرف د اوسني رژیم د اقتصادي ستونزو د حل لپاره کارول کېږي. کله
حقوقي رژیم هغه شفافیت او حسابدهي هغه نړیوال استخراجي قوانین چې د ګټو قراردادونو په مسله کې مطرح دي، دا ټول سوال دی. فکر کوم په دې شرایطو کې غټ قراردادونه د صرف د دې لپاره دي چې اوسنی رژیم غواړي چې هغه خپل مالي مشکلات د غټو قراردادونو له لارې حل او منامې مبدله کړي په پیسو باندې او هغه پیسې په مختلفو لارو چارو کې ترې استفاده وکړي.
د طالبانو حکومت تل په تیرو دوو کلونو کې د قانونو او طبیعي زیرمو له لارې د ترلاسه شویو عایداتو له څرګندولو ډډه کړې او دې کار د دې پروسې د روڼتیا په اړه اندېښنې راپارولې دي. د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهابالدین دلاور د جولای میاشتې په 24مه ملت ته د حساب ورکونې غونډه کې نه یوازې ده چې د عوایدو په اړه ځواب ورنکړ، بلکې دا یې هم وویل چې نه غواړي د دوی دښمنان د قانونو د عوایدو په اړه خبر شي. افغانستان د سرو زرو، قیمتي ډبرو، لیتیمو، اوسپنې، کوبالت، مسو او یو شمېر نورو طبیعي منرالونو او زیرمو له درکه غني هېواد شمېرل کېږي. چټکل کې ګرځښت یې 3 تریلیون ډالر دی.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي دوه کاله وروسته تر دې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلي دي، لا هم د ولسمشر بایدن حکومت له دې سره مقاومت کوي چې له طالبانو سره تماسونه ډیر شي. ورځپاڼه زیاتوي چې یو شمېر امریکایي چارواکي په دې اندي چې له طالبانو سره دې تماسونه زیات شي او دا چارواکي په دې باور دي چې د 1990 میلادي کلونو په پرتله طالبان بدل شوي دي. نیویارک ټایمز لیکي کله چې د 2020 کال د اگست په 13مه وروستۍ امریکایي سرتیری له افغانستان ووت او دا هیواد طالبانو ته پاتې شو، نړۍ په افغانستان کې د بشري حقوقو بد برخلیک ته چمتووالی نیوي. ورسپانه وړاندې لیکي د طالبانو په اړه دغه وړاندوینه همغه سره وخته لکه چې کېده. ورسپانه د نړیوالو څارونکو په وینا لیکي طالبانو چې له مخکېنی حکومت چې لویدیځ ملاتړ کاوه واک ترلاسه کړ، انتقامي چلند ته مخه کړه، خلک یې وشلې، شکنجه کړي او اختطاف کړي دي. په مقاله کې وړاندې راغلي دي چې طالبانو نجونې او ښځې له زده کړو ګرځولي، حتی سنګارتونونه یې وربند کړي دي. د دې مقالې په یوه برخه کې لولو چې نن سبا افغانستان له ژور بشري بحران سره مخامخ شوی دی. نیویارک ټایمز لیکي طالبان به د بشري حقونو په برخه کې د خپل اوسني حکومت د پرسمیت پیژندلو یا د اقتصادي مرستو د ترلاسه کولو لپاره د لبیریز غوښتنو ته څناسه انعطاف ښکاره کړي. ورسپانه بیا د ملګرو ملتو وروستي راپور ته اشاره کوي چې پکې ویل شوي دي چې دا نظر چې طالبان تر پخوا نرم شوي دي سم نه دی. نیویارک ټایمز زیاتوي چې له همدې کبله د ولسمشر بایدن د حکومت چارواکو ته د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندل، د بندیزونو لری کول او د افغانستان د میلیارډونو ډالرو پریښودل لری ښکاری. بلی امریکایي ورسپانې واشنگتن ټایمز له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو لیکلی، د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د چهارشنبه په ورځ له یو شمېر پخوانیو چارواکو وغوښتل چې له تحقیقاتي کمیټې سره د سپتمبر تر ومې خپلې لیکل شوې مرکې تنظیم کړي. واشنگتن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د څېړنې په خاطر یو تحقیقاتي کمیټه ګمارلې ده. پاغو چارواکو کې چې ښاغلی مکال د هغو د مرکو غوښتنه کړې ده، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد، په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر روس ویلسن او د بهرنیو چارو د وزارت یو شمېر نور چارواکي شامل دي. واشنگتن ټایمز لیکي چې مکال په یو بیان کې ویلي دي چې دوی ته څرګنده شوې ده چې له دې چارواکو سره مهم اطلاعات شته چې څرنګه اولی د بایډن ادارې له افغانستان خپل پوځیان وایستل. دې دا هم وایي چې طالبانو ته په شرمناکه ډول د واک د سپارلو په پای کې دیارلس امریکایي عسکر ووژل شول او تر 45 ټپیان شول. واشنگتن ټایمز ورسپانه لیکي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې پر دې وړاندیز به غور وکړي.
ورزو کندهار ته د خښتو او کلالانو بټیو د کندهار اوسیدونکو له روغتیاي او نورو ستونزو سره مخ کړي. دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکو چې کورونه د بټیو په شاوخوا کې دی وایي د بټیو دود یا لوګي نه یوازې روغتیاي ستونزې ورته پیښ کړي، بلکې د کورونو توکي هم له دود څخه تل ناپاکوي. بلخو په کندهار کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ریاست مسؤلان وایي د اوس لپاره د استوګنې لسیمو د بټیو د انتقال امکانات نشته، خو د بټیو د خوندانو څخه د ضررناک توکو د نسوځولو وعده اخیستې. نور تفصیل زموږ د امکار پر ریپورت کې.
د پښخانو ملاداده دروتلې د نیو ایوالویش پر کالو باندې فروت.
اجدین محمد د کندهار د رن ولسوالۍ د ګوشخانو سیمه اوسیدونکی دی. هغه د نوموړي د کورنۍ نور غړي مجبور دي چې هر ورځ د خښتو او کلالانو د بټیو د دوه دیالوګي په واجه خپل جامې بدلې کړي.
اول لا توانونه دي چې ارش په مرچ بدیرو کالی بدلو سر بیا نوراو ټول سره فزاوی نه پکور کې کالی د کوالسو نه کالی اورولسو مشکلات مې به خې ډیرو سره ډیرو سره په تکلیف ډیرو سره فزاوی کور ادم باندې څه وباس و داسته دی وباس یعنی په سپینو کالی کې خدای د شپې ښنه سره لانس ابي زه خوف لاسک نه د پښخانو مل آزادو دروتلې دا نیو ایوالویش پر کالو باندې فروت
په کندهار ښار کې تراویا ډیری د خښتو او کلالوی بټیسته خو زیات یې د استوګنې په سیمو کې فعال دي چې خلک د چاپیریال له ککړتیا او له عملې په ناروغیو د اخته کېدو شکایت کوي. د ډنډ ولسوالۍ دوه نورو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل د خښتو او کلالوی بټی د کورونو په منځ کې دي چې هر ورځ دوی له لوګي یا دود څخه پتنګ دي او د تنفسي ناروغیو په شمول بیلابیل نورې ستونزې ورته پیښې کړي دي. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د خښتو او کلالوی بټی دي د کندهار ښار له رهایشي سیمو د شتون ته انتقال کړي.
زما نوم ملک د ګوشخانه وسدم کوم د کورس خونه خامخا سره په تکلیف کېږي. دا د دې د کولا د ګرد را شو کېږي پر د کورو باندې نشان کلویږي کله خرابې په خلونو نه وځي سره به دې مشکل خونه خامخا پېښ شي. دا کور د کاغبل له کوزو ګوشخانه د کلا کړان ګوشخانه د ټول د پر د صاحب باندې پر د ګرد را شو کېږي.
اج در جان غم دا چې په تکلیف کړی چې کلا ورکو ګرد تک تور کې د غیر الویږي د دانې را الویږي یعنی فازابی شنان ناجوی ناجوی دستونی و دریجی دا دانی پاک الکونه نزی باری داغ ناجوی دکمان تا داغوان چه دا کوری راستی سسی دا دیگی سوال چه بل دایدی جوری چه
د خښتو بټی ډیری په ډنډ او دامان ولسوالۍ کې د کروندو او کلو په منځ کې دي او همدارز د کلالوی کوری بیا زیاتی د کندهار ښار په دننه کې موقعیت لري چې د ټولو لګي یا دود پر کورونو ټول بي. د نظر محمد او هدایت الله په نوم دوه کلالان وای دوی ته په تیر حکومت کې د استوګنی له کورونو لري ځمکه مشخصه شوی و خو لا هم د کلونو په تیرې دوه ورته نه د سپارل شوی.
اسلامی امارات هم کول کړی دي چې دا درک چې موږ ځکه مشترک چې موږ ګرځو پرې و ځای سو موږ چې سب هم معلوم سي د سارا سب هم خلک را ترازی د شهر هم را ترازی لاسرسي به موږ هم ورته کیږي د دې هم لاسرسي ده.
شغ ځای موږ ته تسلیم سیم نو ټول کوره والا موږ په یو سلای په یو دغه شی موږ حالت ور انتقال سو دا د ځای خلک بوم د مشکل څخه خلاص موږ بوم د مشکل خلاص شالته یو مشخص ځای موږ ته معلومه رغه ځای بوم موږ ټول یو ځای کوره جوړ کا غ ځای موږ ته معلوم سو دی خو ته تسلیم سو نه دی دروسه پیله
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د چاپیریال ساتنې ریاست مسولان دا ستونزمنې خوایي د وس لپاره دا ستوګنې لسیمو د بټویو د انتقال امکان نسته د چاپیریال ساتنې رئیس مولوی محمد یوسف وایي د بټویو له خاوندانو څخه یې ژمنه اخیستې چې په خپلو بټویو کې به ضررناک توکي نه کاروي
د دوی سره دې توافق ته ورسېدلو پیلان خدای امکانات نه لري چې تاسو د جزا سي انتقال سي که څه هم پر دې موږ په لوړه سطح هم مجالس کړي خو د دوی د پاره مو یو مناسب ځای تر دا مهاله نه دی انتخاب کړی دا چې د وس د پاره دوی پر دې ځای باندې دي دوی به هغه څه کوي چې تر خپل وسه پرې د دې مشکلاتو مخه ونیسي هغه که د ټیرو نه استعمال دی مثلا یا دغه دودکش چې دی لري چې دود جینې دي دا غل وړېدل وي یعنی هر هغه کار چې هغه د دې دود وو د دې اثراتو مخه نیسي دوی زموږ سره تعهد وکړي چې انشاءالله موږ به تجمن
د چاپیریال ساتنې کارپوهان وایي د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره باید په ښارګوټو لوړ پوړو ودانیو او دولتي ادارو کې د لوګي د پاکونکو آلو نصبول جبري سي او د ټایرونو ربړونو او پلاستیکونو لسوځلو څخه د مخنیوي جدي هڅه وسي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 11 24 201.
ازادي رادیو ته غوښتست
ستاسو لا پیغامونو
سلام وخت مو په خیر رنګ یم د پکتیا ولایت څخه فعلاً کابل کې ژوند کوم مننه چې دومره وخت مو راکړ چې د خپل زړه درد تاسو ته وایم تقریبا 3 کال کې چې د خوندې دروازې زموږ په مخ تړل شوې یو جنې نشي کولای چې تعلیم وکړي زه د رسم ټولګي کوم اخرین کال مو ډیر شوق مې دلودا چې په هنتون ته ولاړ شم د خپل خوخي په هنځي ته کامیاب شم بس ډیر هیله مې دلودې هرڅه پاتې شول باور وکړي چې ماته افسردګي ناروغي مخې ته شوا او څو ورې مې د اعصابو دوا واخسته چې ډېری جګرخونی کړم او فکر کړم چې زموږ پایله به څه وي یوازې زنه ټول نجونې هم دا تشویش لري خو هیله لرم د امارات اسلامي ټولو کارکوونکو څخه چې نور هم دومره ځورول بس دي ښوونځي او پوهنتونونه خلاص کړي مننه
سلامونه زه شبانه یم په لومړي سر کې موږ د جمهوریت په دوران کې ډېر سنز درلودلې د چې د غوډ لټل څخه یو د کورنۍ اجازه وی چې موږ خوندیت نه درلودل لاړ شو نو کله چې موږ دا سنز حل شوې موږ وکول شوې چې خوندیت لاړ شو د کورنۍ اجازه مو تر لاسه کړلې نو په دې تیر دوه کالونو کې د طالبان حکومت راغی چې موږ ا د خوانځي پر مخ موږ بیرته د خوانځي څخه پاتې کړل او زموږ خوانځي بیرته باندې شول نو زموږ ستونزې له دې سره ډېرې شولې او موږ به هیله ژوند څخه ستړي شول د سې احساس کول لکه په یو تیار کې چې ژوند کوو خوانځي مو بند په هنتون مو بند راتلونکي مو نامعلومه دی نو زموږ له دولت څخه هیله ده چې زر تر زر زموږ خوانځي پرانیزي پر خپل ودو ودرېږي او خپل کړي وادي پر ځای کړي او زموږ انجن وکولې شو خپل ذکر ته دوام ورکړو او زمو باندې چې هیواد به څوک آباد وي یا به څوک برباد وي دا نه ده موږ په ګډه سره کولای شو دا هیواد آباد کړو دا هیواد یوازې سړو ته ضرورت نه لري خځې هم کولای شي هیواد آباد کړي که خځې نه وای نو دا نړۍ بنوای نو زموږ ل چرواکو مسنون څخه هیله ده چې زموږ خوانځي پرانیزي او موږ ته د زده کړې حق راکړي لته څه مننه چې زما پیغام ته غوږ نیولای
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 22 11 420 22.